በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
د پاکستان د لوري په افغانستان کې د راکټونو د لګیدلو په حق لا نن د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ په ار کې د ملي امنیت د شورا غونډه شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د بندیانو تبادله به د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو سبب شي او په سوریه کې اسلامي جبهه د وروستۍ سترې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي نن د ځوان هلی پروګرام لرو د لیکوال عاصم یوسفزی سره غږیدل یو او دا پروګرام د وخت سبب چوي ده تاسو سره نشو غږیدل نظریات مو د آشنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د پاکستان لوري په افغانستان کې د راکټونو د لګیدلو په حق لا نن د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ په ارګ کې د ملي امنیت د شورا غونډه شوې ده د غونډې په شروع کې د امنیت وزیرانو د پاکستان د نظامیانو د هوایی حملو او د راکټونو د حملو د زیاتیدلو په باره کې معلومات ورکړل. د ملي امنیت مسؤلینو ویلي دي چې د دې حملو هدف پرته له دې چې د جمهوري ریاست د دویم دور د انتخاباتو اخلالول وي بل څه کېدلی نه شي. د ملي امنیت شورا د بارنیو چارو وزارت ته وظیفه ورکړه چې د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې د افغانستان د حکومت اندېښنې د پاکستان حکومت ته واستوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د پاکستان د حکومت ملاتړ کوي د دغه جنگ په نوم د ملکی خلکو تلفات نشي قبلولې. د افغانستان حکومت ویلي دی هغو کورنیو سره مرستو ته تیار دی چې د جنگ د لاسه د دیورند کرخې دی غړې ته یعنی د افغانستان خواته اوړي. همداشان د نورستان والی هم د دې ولایت د امنیتي ستونزو په باره کې معلومات ورکړي دي. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې د قریب 15 کاله بند تیرولو نه وروسته په ګوانتانامو کې د امریکا د نظامی زندان نه د 15 افغانو بندي طالبانو په بدل کې خوشی شوی دی. پوزی بوی برګدال د قطر د حکومت په مزګرتوب د طالبانو سره د 100 میاشتو خبرو اترو نه وروسته خوشی شو. برګدال په جرمنی کې د امریکا نظامی روختون ته د پرواز نه مخکې پرون په افغانستان کې د امریکا پوزی اډې ته د صحی معایناتو لپاره بوتلل شو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن ویلی دی هیله لري چې د بندیانو دغه تبادله به د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو سبب شي. چک هیګل پرون د بګرام په هوایي اډه کې دا تبصره کړې ده. خاغلی هیګل چې د سفر اعلان مخکې نه و شوی پرون بګرام ته تللی و چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په وتلو وغږیږي. چارواکي وایي برګدال د پاکستان سرحد ته نږدې چې مسعون او امن ځای دی د امریکا خاصو قواو ته سپارل شوی دی. د هغه د خوشی کېدو نه 100 ساعته وروسته جمهور رئیس براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د برګدال د مور او پلار سره وکتل او د قطر د حکومت او د افغانو ډیپلوماټانو نه یې چې د هغه د خلاصولو لپاره ډېرې سختې الیزلې کړي مننه وکړه. خاغلی اوباما چې برګدال او جانی برګدال یې څنګ ته ولاړو وویل چې د قطر حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې دوها ته د 15 بندي طالبانو ورسپارل به د امریکا ملي امنیت ته خطر نه پېښوي. د بندیانو د تبادلې د شرایطو له مخې به د ګوانتانامونه بندي طالبان د خوشی کېدو وروسته لږ تر لږه یو کال د قطر نه د وتلو اجازه ونه لري. بل پلو د افغانستان د طالبانو په ویبپاڼه کې راغلی دي چې د دوی 15 پخواني غړي د ګوانتانامو د زندان نه قطر ته روان شوي دي او هلته به د طالبانو د نورو مشرانو سره یو ځای شي. په خبرپاڼه کې راغلی دي چې دغه خوشی شوي طالب مشران به په قطر کې د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. په قطر کې طالبانو هم دا خبر تصدیق کړی دی چې دا 15 طالب مشران د قطر د دولت په مزګرتوب د یو امریکایي عسکر په بدل کې خوشی شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د کونړ د نړۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو او د طالبانو ضد خلکو ترمنځ په جګړه کې 4 طالبان وژل شوي دي. د رپورټونو له قراره د نړۍ په ولسوالۍ کې قریب 3500 خلکو د سیمې نه د طالبانو د ایستلو لپاره وسله پورته کړې ده. بل پلو نن هم د کونړ په یو شمېر سیمو کې د پولې د پورې غاړې نه د توپ ګولې لګېدلې دي. د کونړ امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د پرون رئیس تر نن سهار پورې 138 ګولې د دانګام او شیګل په ولسوالیو کې لګېدلې دي. د تلفاتو خبر نه دی رسېدلې خو مقاماتو ویلي دي قریب 9 کورنیو خوندي ځایونو ته کډه کړې ده. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا راپورټ ورکړی دی چې ایران د حکومت د مخالفینو د ډلې مجاهدین خلق یو بندي اعدام کړی دی، سره د دې چې د اف نړیوالې موسسې په آخري شیبه کې هم ترې خواست وکړ چې هغه اعدام نه کړي او ویل چې محاکمه یې عادلانه نه وه، خو هغه اعدام شو. راپورټ وایي غلام رضا خسروی په 2010 کال کې مجاهدین خلق ډلې ته د ملک د نظامی تاسیساتو عکسونه او همدغه راز مالی مرستې برابرې کړې وې او دغې ډلې ته یې د خلکو په استخدام کې هم مرسته کړې وه. د ایران د جمهوری دولت خبری آژانس راپورټ ویلی دی چې د ایران مقاماتو نن د یکشنبه په ورځ د ایران د انقلابی ګارد قدرتمند قومندان په یاد غونډه وکړه او دغه قومندان په سوریه کې په جنگ کې وژل شوی دی. دغه جنرال عبدالله سکندری مرګ د سوریې په بحران کې په لوړه سطحه د ایران لاس درلودل ښیي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد خوا یې نیولې ده او غواړي چې د هغه د واکمنۍ په ضد پاڅون غلی کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د تایلند نظامی حکومت د بنکاک په شاوخوا کې زرګونه پولیس او عسکر اچولی دي چې د هغو مظاهره چیانو مخه ونیسي، جګواخې کړی دی چې د پوز د ممانعت باوجود به مظاهره کوي. پوز تیره میاشت په تایلند کې کودتا کړې ده او د حکومت واګې په لاس کې نیولې دي. نن په بنکاک کې د کودتا په ضد وړه مظاهره وشوه. د مې د میاشتې په 22مه د پوځي کودتا رئیس چې ملکی حکومت پکې ړنګ شوی دی، دغسې وړې وړې مظاهرې هر ورځ کیږي. د امریکا خبریال د بنکاک نه راپورټ راکړی دی چې مظاهره چیان د انټرنیټي وسایلو په ذریعه د امنیتي قواو نه لرې یو ځای بل ځای غونډېدل او پولیسو بیا هغوی تیتو پرک کړل. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د سې شنبې په ورځ په تایلند کې د کودتا د رهبرانو نه وغوښتل چې زر تر زره د بندیان خوشي کړي او عمومي انتخابات دي وکړي. د کودتا رهبر جنرال پریوت چانو چان په ملي تلویزیون کې ویلي دي چې د انتخاباتو نه مخکې باید د روغې جوړې او سیاسي اصلاحاتو دپاره کار شروع شي. د په وینا کې ډېرې خبرې په دې باره کې وکړې چې د تایلند اقتصاد قوي دی او پانګه اچوونکي باید په ډاډه زړه په تایلند کې پاتې شي. د سوریې فعالینو ویلي دي چې یاغیانو د هیواد په شمالي سیمه حلب کې یو تونل د چاودونکو موادو ډک کړی او الوزولی دی. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 حکومت پلوه جنګیالي وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو یو وڅارونکي ډله وایي چې دا چاودنه د شنبې په ورځ د زاړه حلب په زهراوي بازار کې شوې ده. د اسلامي جبهې په نوم د سوریې د یاغیانو تر ټولو لویې ډلې ادعا کړې ده چې دا برید دوی کړی دی. د ډلې دوی ټویټر په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په چاودنه کې د حکومت د پوځونو د جملې نه څلوېښت تنه وژلي دي. اوس د سوریې د جګړې څلورم کال دی او څه د پاسه 160,000 خلک په دغه بحران کې وژل شوي دي. د ترکیې امنیتي قواوو مظاهره چیان په استانبول کې عام څلورلارې ته د ورتلو نه منع کړي دي. مظاهره چیان د حکومت ضد احتجاجونو د تیر کال د کلیزې په مناسبت غونډې کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ولس ته ویلي دي کچېرې تاسې کوشش کوئ چې هغه عام سلور لارې ته ورشئ، نو امنیتي قواو ته څرګند امر شوی دی چې هر ضروري او لازمي اقدام وکړي، نو تاسې نشئ کولی چې د تیر کال غوندې د تقسیم میدان ته ولاړ شئ. د روسیې د عاجلو حالاتو وزارت ویلي دي چې 14 تنه د هلیکوپتر د لویدلو د پیښې راهیسې ورک شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د مارمنسک په سیمه کې پرون د IM اته ډول هلیکوپتر د لویدلو نه وروسته د الوتکې 2 سپرلیش غورل شوی دي. چارواکو ویلي دي چې په دې هلیکوپتر کې د محلي حکومت مامورین وو او رسمي کار ته روانو. د فرانسې خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې دا هلیکوپتر په اپټایټ کمپنۍ پورې مربوط وو. دغه کمپنۍ د سری اجزاوې تولیدوي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. یو لوړ رتبه چینایي جنرال په امریکا او جاپان چې د جنوبی چین په بهیره کې د بیجنګ په فعالیتونو باندې اعتراض کړی دی، بد ویلی دي او دا تبصرې یې پارونکي بللی دي. جنرال وانګ کوانجنګ د چین د لوی درستیز مرستیال نن د یکشنبې په ورځ په سنگاپور کې امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل چې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل تبصرو په قرار کړی دی. چک هیګل پرون په وینا کې په چین تور ولګاوه چې د چین په جنوبی بهیره کې د بې ثباتۍ عملونه کوي. هغه په سنگاپور کې د امنیت په کلنۍ غونډه کې د دفاع مامورینو ته وویل کچېرې بین المللي نظم په خطر کې ولویږي، نو واشنگټن به ځان ناګاره نه اچوي. د ملاوی د جمهور رئیس پیټر متحریکا د لوړې مراسم به د دوشنبه په ورځ په بلنتاری کې د کوموزو په سټیډیوم کې ترسره شي. هغه ملک د وفاداری قسم دوه ورځې مخکې کړی دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، روسته د ځوانې هیلې پروګرام لرو. لیکوال عاصم یوسف زید خبرونه ویل مده. عاشق الله رحیم زوی تاسې سره مجلس کوي. کول شي روسته خبرونه ته زنګ ووهي او خپل پوښتنې مطرح کړي. د سټوډیو نمبر دی 202-619-1610. تاسې نه مننه چې خبرونه کې برخه اخلي. د افغانستان ولسی جرګه به د چهارشنبه په ورځ د هغو غیر قانوني پیسو په اړه بحث وکړي چې په مختلفو لارو د تروریستانو لاسته ورلوېږي.
د افغانستان بانک د افغانستان د پارلمان نه غوښتي چې د پیسو د وینځلو او تروریزم د تمویل د مخنیوي قوانین د یوې هفتې په موده کې تصویب کړي، تر څو افغان بانکونه د نړیوالو بانکونو د راکړې ورکړې په تورلس کې شامل نشي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي چې دا قانون اوس د ولسي جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې تر بحث لاندې دی، او دغه کمیسیون د پیسو د وینځلو په قانون کې ځینې تعدیلات هم راوستي دي. دلاوري د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې تمه لري چې پارلمان به ژر دا قانون تصویب کړي.
قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم تکمیل شده در کمیته.
دلاوری ویل د اقتصاد په کمیته کې د تروریزم د تمویل سره د مبارزې قانون بشپړ شوی دی، او د پیسو د مینځلو د قانون تر نیمه زیات سړل شوی دی. کومې اندېښنې چې وي او حتی ځینې شیان چې ورځین لري شي وو د پارلمان لخوا بیرته په قانون کې ورته ځای ورکړل شوی دی. موږ هیله لرو چې د چهارشنبه تر ورځې به د پارلمان لخوا تصویب شي چې بیا به مشران جرګې ته لاړ شي او یو دوه ورځې وخت به واخلي. د پیسو د مینځلو قانون 8 پسله او 15 څلوېښت مادې لري، او د تروریزم تمویل د مخنیوي قانون 15 پسله او 3 مادې لري. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي میرمن حمیده اکبری وایي چې په دې قانون کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون لخوا په څلورمه او شپږمه ماده کې تعدیلات راوصل شوي دي.
مثلا وخت کې معلوم
میرمن اکبری ویل مثلا کله چې شک موجود وسی چې یو سړی پیسې د کوم ځای ترلاسه کړي دي، د پیسو د وینځلو په قانون کې همدا ماده زیاته شوې چې د عدلي وزارت غوښتل چې دا ماده لرې شي، او مرکزی بانک غوښتل چې دا ماده په کار ده چې وسی. میرمن اکبری ویل چې د مشرانو جرګې مالی او بودیجې کمیسیون استازي هم په دې بحثونو کې ورسره برخه لري، تر څو په سنا کې هم په اسانه توګه تصویب شي. ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ به ولسی جرګه په دغه دواړو قوانینو باندې په عمومي غونډه کې خبرې وکړي، او د خبرو په ترڅ کې به دا قوانین تصویب کړي. د افغانستان بانک چارواکي اندېښنه لري که چېرې دا قوانین د جون د میاشتې تر وروستۍ نافذ نه شي، کېدای شي افغان بانکونه د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په لیست کې شامل شي، چې ورسره به د افغانستان نوی ټوکېدلی بانکي نظام هم د ستر ګواښ سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو دینی عالمانو، قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنو مختلفو بنسټونو د جمهوریت ریاست د دویم پړاو په انتخاباتو کې خپل مرستي ژمنې او طرفداري اعلان کړي. په دې حق لا ابراهيم رحيمي رپورټ را لګل دي.
په یادښوي غونډه کې د خوز قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د مختلفو مدني بنسټونو غړیو د جمهوریت ریاست په دویم پړاو ټاکنو کې له خدو سره یو ځای د پراخې برخې اخیستنې ټینګ هوډ څرګند کړ. دوی د غرض ویل سره له دې چې په تیرو انتخاباتو کې کومه جدي امنیتي ستونزه نه و رامنځته شوې، خو له امنیتي چارواکو بیا هم غواړي چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د خوندي کولو لپاره پر غوره پلانونو کار وکړي. رسول محمد تڼۍ یو تن قومي مشر دی. هغه وایي چې د افغانستان د ټولو شتنخوالو بهر بهرنی حالت لمنځتل په سولیز ډول د قدرت د انتقال په صورت کې شونی دی، نو ځکه خلک په دویم ځلی انتخاباتو کې د ګډون لپاره هڅوي. دغه قومي مشر په انتخاباتو کې د ښځو په برخه اخیستو هم ټینګار وکړ او له خلکو یو غوښتل ټولو هغو میرمنو ته چې د رایې اچونې کارتونه لري په ټاکنو کې د رایې کارونې زمینه برابره کړي.
ناوړه دودونه بعضې مسلط دي چې د ښځو د ونډه اخیستنې په هغه کې خلک بې تفاوته دي. نه، دا موضوع ده چې باید نه هغوی حق لري، هم په شرعي لحاظ هم په انساني لحاظ حق دي لري چې خپله رایه وکړي او چاته رایه ورکړي. په دې اساس باندې دا مسایل هم په دقیقو چې خلکو هڅېږي او بالاخره خپلو خویندو خپلو میندو خپلو هغه ښځینهو ته اجازه ورکړي او زمینه مسایده کړي چې بالاخره پراخ ډول ګډون وکړي په کې.
د منګلو یو تن قومي مشر صادق منګل امریکا غږ ته وویل چې خلک د جمهوري ریاست په دویم پړاو ټاکنو کې رایو کارونې ته ډیر لیواله دي او فکر کوي چې دا ځل به د ګډون کوونکو کچا پراخوي. صادق منګل د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې له حکومتي چارواکو سره یو ځای په دویم ځلي انتخاباتو کې د کورنیو بهرنیو ځینو کړیو د مداخلې او درغلیو مخنیوی وکړي. هغه زیاتوي چې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې ځینو کړیو له مختلفو لارو لاسوهنې کړې وې او ښایي چې له موقع څخه په استفادې سره په دویم ځلي انتخاباتو کې د لاسوهنې خپله هڅه وکړي.
مونږ په دې پریکړه وکړه چې مونږ به لکه څنګه چې لومړی ځل په انتخاباتو کې ګډون کړی او په دویم ځل هم مونږ غواړو چې په زیاته پیمانه ګډون وکړو. خیوازنای ارزو غوښتنه مو دا دوی هغه څوک چې رای ورکړي رایو صدرغلی ونشي او خیانت ونشي. دا د مونږ د کمیسونه جدي غوښتنه هم دا دوی چې پوکې شفافې رایې وشموري او پرې نږدي چې څوک په دې کې لاسوهنه وکړي، هم داخلي او هم خارجي.
په خوست کې د کوچیانو د قوم یو تن مشر حاجي رمضان کوچی هم وایي چې زیات شمیر کوچیانو هم د رایې اچونې کارتونه اخیستي چې هم یې په تیرو ټاکنو کې برخه واخیستله او هم په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه اخلي. رمضان کوچی د حمید کرزي پر حکومت باندې د انتقاد تر څنګ وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغانستان په مختلفو برخو کې له بحراني حالاتو تیر شوی، خو اوس د یوه نوي حکومت په رامنځته کېدو سره اساسي بدلون ته اړتیا لري. هغه له خلکو وغوښتل چې د جمهوري ریاست په دوو مخکښو کاندیدانو کې هغه کاندید ته رایه ورکړي چې په هیواد کې د ثبات ټینګښت، د اداري فساد له منځه وړلو، خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او په خپلو ولاړو پښو اقتصادي نظام د رامنځته کولو لپاره غوره پلانونه ولري.
کوچیان خو په دې بدلی دي، د افغانستان کې تقریبا ډېر پخوا وخت 5 میلیونه څو اشاریه نفوس حساب سوی دی، اوس خو تقریبا 2 میلیونه ته دوی نفوس رسېدلی ده. نو دا په دې معنی اوس بدلی دي چې موږ دغه لارې نه به موږ کامیابیږو، دغه لارې به د موږ حق و حقوق موږ ته په لاس باندې راځي. ولې دا دیارلس کاله کېږي چې د کرزي صاحب اداره راغلی ده، تاسې وینئ کوم یو عمل ده چې د افغانستان له مسلمانانو سره ونس.
د افغانستان د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات د جوزا میاشتې په 23 نیټه د دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ ترسره کیږي او په نتیجه کې چې هر کوم یو زیاتې رایې خپلې کړي د هیواد نوی جمهوري رئیس اعلانیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
لږ وروسته د ځوان هیلې پروګرام لرو. عاشق الله رحیم زوی تاسو سره مجلس کوي. د پروګرام ته لیکوال عاصم یوسفزی صاحب راولل دي. وروسته خبرونه ته زنګ ووهي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د پاکستان لوري په افغانستان کې د راکټونو د لګیدلو په حق له نن د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ په ارګ کې د ملي امنیت د شورا غونډه شوې ده. د غونډې په شروع کې د امنیت وزیرانو د پاکستان د نظامیانو د هوایی حملو او د راکټونو د حملو د زیاتېدلو په باره کې معلومات ورکړل. د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې د دې حملو هدف پرته له دې چې د جمهوري ریاست د دویم دور د انتخاباتو اخلال وي بل څه کېدلی نشي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته وظیفه ورکړه چې د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې د افغانستان د حکومت اندېښنې د پاکستان حکومت ته واستوي. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې د قریب 15 کاله بند تیرولو نه وروسته په ګوانتانامو کې د امریکا د نظامی زندان نه د 15 افغانو بندي طالبانو په بدل کې خوشې شوی دی. د افغانستان د طالبانو په ویبپاڼه کې راغلی دي چې د دوی 15 پخواني غړي د ګوانتانامو د زندان نه قطر ته روان شوي دي او هلته به د طالبانو د نورو مشرانو سره یوځای شي. د کونړ د ناړې په ولسوالۍ کې د طالبانو او د طالبانو ضد خلکو ترمنځ په جګړه کې 4 طالبان وژل شوي دي. نن چې د ماشومانو د حقوقو نړیواله ورځ ده، په قندهار کې د ماین په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا راپورت ورکړی دی چې ایران د حکومت د مخالفینو د ډلې مجاهدین خلق یو بندي اعدام کړی دی. د تایلند نظامی حکومت د بینکاک په شاوخوا کې زرګونه پولیس او عسكر چولې دي چې د هغو مظاهره چانو مخاوني سي چې ګواخ کړي دي چې د پاوز د ممانعت باوجود به مظاهره وکړي. د سوریه مبارزین ویل دي یاغیانو د هیواد په شمالي سیمه حلب کې یو تونل د چاودونکو موادو ډکړه او الوزولې ده. او د لیبیا هوایی قوی جټلټکو نن د بنغازی په خار کې د ملیشو سنگرونه بمباري کړې دي.
ځواني هلی
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوسه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې هم تاسو اوریدل نن مو په خبرونه کې لیکوال چې دلته په امریکا کې دا د امریکا د میریلند په پوهنتون کې چې واشنگټن ته نږدې پروت یالاته په دې پوهنتون کې د خپل هم استاد پروفیسر دی او د افغانستان په اړه یو کتاب هم لیکل لري چې د کتاب نوم یې ده البته په کتاب انګریزی کې دا د انګریزی ژبې کوم عنوان چې ورکړی دا ترجمه یې همداسې ده چې د ساړه جنگ نه نیولې بیا تر طلایي جګړې پورې یا د طلا تر جګړې پورې او په انګلیسي کې دا چې فرام کولد وار ټو ګولد وار نو په دې باره کې کتاب لیکلی دا د دوی په کتاب باندې ورسره غږیږو چې څنګه یې د افغانستان په باره کې دا کتاب ولیکه. په کتاب کې د معلوماتو د راټولولو لپاره تر کومه حده پورې د کومو سرچینونو کار اخیستی ده څومره د کتاب په افغانستان کې خلکو لوستی ده دوی ته بیرته خلکو چې کتاب لوستی ده څومره بیرته معلومات ورکړي دي په همدې موضوع ورسره غږیږو. درنودونکو اسم یوسفزای صاحب راسره میلمه ده. تاسو درنودونکو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې زموږ سره برخه واخلئ د فیسبوک د لارې او همدارنګه د تلیفون د لارې کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د سټوډیو شمیره د 00120219 1 او همدارنګه ک چیرته غواړی چې د فیسبوک د لارې د خبرونه په موضوع باندې تبصره وکړي facebook.com/voapashto. یوسفزای صاحب زموږ سره پلان کړی. یوسفزای صاحب خرغلا زرته و استډیو مشي
مننه
ډیر زیاته مننه یوسفزای صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې اسي. کتاب بارے کې اوسل لاند معلومات ما ورکړل چې د سړې جګړې نه د تلای جګړې پورې چې کوم انوان په پښتو کې البته ما دا ترجمه کړ په انګلیسي کې چې تاسو انوان ورته ورکړل چې فرام کولد وار ټو ګولد وار. اول د کتاب په بارے کې لاند معلومات اوریدونکو ته ورکیا چې کتاب څه شکل ده څومره ده څومره پاڼې لري نور پښتنه برسته وکړو.
کتاب چې کوم نه ده خو 200 صفحو باندې مشتمل دي او د دې درې برخې دي په لاندې توګه برته وایم چې دا درې برخې چې کوم لومبه برخه کې د افغانستان د شخړې چې کوم تاریخ دی نو دا غي سره شان تفصیل ما ورکړل او دا غي نه پس دمه چې کوم برخه ده نو په کې د افغانستان چې څومره قدرتي وسایل دي چې څومره د غي مدني وسایل دي او مدني ذخیرې دي دا غي لاندې شان تفصیل دي او دا غي نه پس چې کوم درمه برخه ده نو باغې کې ما د افغانستان د راتلونکي په اړه کې لیکل کړی دی چې د افغانستان په دی وخت کې څه حالت دي او د راتلونکي د موږ څه تم لرل شو چې آیا افغانستان کې به امن او امان راشي او کنه دا حالت به هم دغه سي جاری وي.
یعنی د افغانستان په حساب باندې د ماستر تاریخ نه مخ کې چې کوم حالات ول بیا په افغانستان کې چې اوسنۍ وضعیت ده او راتلونکی افغانان څومره هیله لري او په کومو برخو کې هیله مندي دوی څرګندولی شي پیل به د لومړي سر نه وکړو. په اول سر کې مثلا مخکې دینه چې په افغانستان کې اوسنۍ حالاتونه مخکې کوم وضعیت و کوم کوم برخو ته ډیره توجه کړې ده؟
نو ما خو چې کوم د دې شروع ما دا فکر ده چې دا د وخت ته په سوګره نو په نړۍ کې چې څومره هم د وخت شخړې دي چې کوم جغرافي شخړې دي نو دا هغه هغه تقریبا د برتانیوي چې کوم سامراجي حکومت او دا د هغه وخت نه کیږي نو چې څومره هم په سمه صدې کې او په تل سمه صدې کې چې برتانیوي کوم ځای نو کې موجود نه دا غینه پس شخړې پاتې شوې دي کاغه د فلسطین شخړه دا او کاغه د سینور د کشمیر شخړې دي او کاغه نور د افغانستان شخړه ده زه خو له دا وخت نه پاتې شوې دي چې کله هم د برتانوي سامراج چې کله فیصله وکړه چې په دې خطه کې باغی یو کر خبره کوي د نقشې د پاسه هغه ته باغی ډیر لاین وي نو د دغه ډیر لاین د وخت نه چې کوم دی وخت د پاکستان او افغانستان مسکې بوله ده نو دا شروع دا وخت نه شوې ده دا نه پس هغه باندې ما کافی تفصیل لیکل دي چې دا چې کوم ډیر لاین د ډیر د کر خچ ده دا چې اخلي وو د کوم حالاتو د لاندې دا اخلي شو وو او دا نه پس چې کوم نه څنګه پورتانو دا د تقسیم کول په دوه سو کې دا نه پس چې کوم نه دا مسلې ټول شروع شوې دا نه پس بیا چې کوم دا غنه مخته دا غنه پاس چې کوم د برتانوي سامراج او د افغان ځکهونو مخ کې کومه جګړه شوې وي دا غي تفصیل دی پکې چې کومه ډېره غټه جګړه شوې وي په د لسمه او د لسمه څه دی چې کومه غټه جګړه شوې وي دا غي تفصیل دی پکې دا غنه پاس بیا چې کله د افغانستان کله مخ په ترخه من روان و د ظاهر شاه او د سده داود په وخت کې کوم ترقی کړی دا سمرا افغانستان دا غي تفصیل دی پکې دا غنه پاس چې کله بیا په 1903 سو شو په وخت کې او بیا د افغانستان چې څومره د پاکستان چې جنرال ضیاء الحق دی او د افغانستان چې کوم د پاکستان چې کوم آی اس آی د هغه سکرډار په دغه وخت کې بدل لاسو کالو کې او بیا افغان مهاجرونو سره سو شو هغه کوم طرف ته لاړل او هغه ته څومره ستونزې راغلي دا ټول تفصیلات په کې راغلي نه پاس بیا چې کله طالبانو وخت لاس کې واوستو او دغه نه پاس بیا چې کله په 2001 کې امریکا دلته کې افغانستان تر هغه لاره د 2014 دلته کې تر له اوس د افغانستان بس تقریبا د وټو په وخت کې نو دا ټول تفصیلات پکې موجود دي
یو موضوع چې یوسفزای صاحب همشه په افغانستان کې خلک کله چې هم کومه پیه کیږي یا په افغانستان کې کوم غټ بدلون راځي حکومت رنګي کې بل حکومت په ځای راځي دوی اکثره وخت دغه د کڑکې چې د بحران د پیدا کېدلو ملامتی یا پړه په غونډي هیوادونه باندې چي تاسو په دې برخه کې چې په دې کتاب کې اتمن تاسو به څېړنه کړي تللی بیا ستاسو سیمه هم لیدلې د خلکو سره خبرې کړي خلکو هم بیا هم دا فکر درلود یا تاسو هم په خپل کتاب کې هم دا پیدا کړل چې د غونډي د لاس په افغانستان کې ستونزې پیدا کیږي کنه په خپل افغان ولس کې هم ستونزې شته دي
په افغان چې کوم ولس کې نه پاره کې ستونزې شته دا په هر ملک هم دغه شان ستونزې وی یو ملک هم داسې نه وی چې پاره کې دا وی چې کوم ولس نه هغه بالکل یو ملک وی داسې یو ملک نشته په دنیا کې چې څو پورې د افغانستان تعلق نه د افغانستان مونږ به یو خوش قسمتي وای او ورته وای یا ورته مونږ به قسمتي وای خو د افغانستان چې کوم همسایه ملکونه دین او هغه ډیر زیات لاسوهنه ده د افغانستان په اندرونی حالاتو کې دا غي مختلف وجوهات دي خو دوه چې کوم هوادونه دي د افغانستان چې کوم گاونډیان دي دا غي په کډیر لاس په افغانستان په اندرونی حالاتو کې یو چې کوم نه پاکستان دی او دوه چې کوم نه ایران دی دا غي دوه لاس وهنه تر اوسه پورې نه دي کوم شي وي دا ایران خو بیا هم لږه نه کوم شي وي خو د پاکستان تر اوسه پورې دا غي هم دغه پالیسی ده چې غي با غواړي دا چې په افغانستان کې غي چې څومره ګوتی والي شي نو دومره ګوتی غي وي
داسې بکنه غواړم چې سبزی صاحب آیا په کتاب کې تاسو د پاکستان د چارواکو سره د 10 کسان سره چې غي د پالیسی په جوړونه کې لاس لري خبرې شي وي سره چې دوی په کوم دلیل یا د کوم ویر په خاطر غواړي په افغانستان کې دوی لاس وهنه ولري
سو پورې چې ما غي سره خبرې شوې د ناغي خوم دغه وایي چې مونږ دا غواړو چې زمونږ چې کم دینو په افغانستان کې زمونږ یعنی کتا سو ګورم او وی په کار ته غوښنه وی یو که څومره سونه وی چې نه یاره مونږ چې کم دینو په افغانستان کې ګوتی وو په کار ته غوښه سو کوم دا نه مانی خو په پټه توګه باندې هر یو کس هم دا وی چې مونږ غواړو داسې چې په افغانستان زمونږ د خوخي
حکومت راشي ښه نو وسنه حکومت مثلا دوی فکر کوي دوی په خوخه نه ده
دی وخت کې هغه داسې غواړي چې څومره هم چې څو هم هغه وي چې څومره اسلام آباد او خاص کر راولپنډي ورته چې سوی
دغه خبر دی ومني بله مننه. یو بل موضوع یوسف زای صاحب کتاب انګلیسي ژبه باندې لیکل شوی دی، نو زه فکر کوم چې په پس دا کوم یو سیمه د پاره چې تاسو په باندې معلومات راټول کړی دي، اکثره خلک به په دې باندې نه توانیږي چې په انګریزي ژبه باندې هغه د کوم لیکل شي وي ول ودیل ولی او سم دې په باندې پوشي. دا څه پلان شته چې دا کتاب بل خره پښتو شي او خلک تنه وکړي شي چې یوازې هغه خلک چې په انګریزي پیګی نه بلکې ټول خلک ته ګټه واخلي؟
دا کوم ډیر ښه خبره وي، خو ما خو په خپل دومره تجربه نشته چې په خپل پښتو ژبه کې د دې ژباړن وکړم، خو که څوک ما سره په دې کې ملګرتیا کول غواړي نو بالکل دا به یو ډیر ښه خبره وي. زه به غواړم چې دا په پښتو ژبه کې د دې ترجمه وشي او چې دې د وژنې چې څومره خلک دې چې هغه دا وویل شي.
نو کدا چې په انګریزي ژبه څوک غواړي چې ولولي څنګه پیدا کوي شي؟ کوم ځای نه خسته شي؟
دا په امازون باندې موجود دی، amazon.com باندې موجود دی. چې هغه زما نوم یا د افغانستان from cold war to gold war ولې کې په امازون کې نو دا انته کې موجود دی.
نو دا ستروسه پرې کې کتابخانه ته دی ځنه تل نه درغله چې مثلا یو څوک لاشي دا غزنه واخلي.
دا ماته په دې وخت کې سېلم نشته چې دا په کتابخانه کې تل په افغانستان کې خصوصي ځای چې په افغانستان کې موجود دی او کنه نه موجود.
یو بل موضوع هم غواړم چې شرایط ورته وکړي چې افغانستان ته هم د کتاب د لیکلو د پاره تللی وي، که ممدا ځینې معلومات هم راټول کړي دي د ملګرو سره غږیدي لاستي.
د 2012 او 2012 چې کوم ځای زیات تر وخت ما په افغانستان کې تل کړی دی، اول تکي ما د چې کوم د امریکای قوادي نو هغه سره ما د هغه چې کوم نه دی یو اډوایزر په هیڅ باندې ما هغه سره کار کړی، ولته کې اول ته بیا ما څومره هم چې عام وګړي د افغانستان او افغانستان چې څومره چارواکي دي ما هغه ټول سره خبرې کړې وي، خصوصي دغه باندې چې کوم هلمند د افغانستان چې کوم جنوبي ولایت نه دی، هلمند او قندهار کې نو او بیا کابل کې، نو هغه کې ما چارواکو سره او عام وګړو سره خبرې کړې وي او دا غنه پس بیا ما دا کتاب لیکل.
ډیر زیاتمنه درنوندونکو د ځوان هلی خبرونه د امریکا غک آشنا را دنورې په خبرونه کې زموږ سره لیکوال ښاغلی اسم یوسف زای صاحب د افغانستان په اړه کتاب لیکل دا چې د سړې جګړې نه د تلای جګړې پورې یا فرام کول وار ټو ګول وار په نامه کتاب لیکل دا درې برخې لري. لمړۍ برخه په د افغانستان کې چې په خوانی کې مستونزوي، البته د دغه وسنی کوم وضعیت چې د دینه مخ کې چې کوم مستونزوي یا کوم کارونه شول، بیا په وسنی وضعیت او په راتلونکو باندې دا چې په افغانستان کې څومره ذخایر موجود دي، په دې موضوعات ورسره غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د سټډیو شمیره ده 00202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. غواړو د یو څو تنه اوریدونکو پوښتنې راوخلو. استاسو نه بعده صاحب مهرباني وکړئ نوم دې واخله، کوم ځای نه دی زنګ وهلی. السلام علیکم صاحب، امریکا غږ آشنا راډیو ده، نوم دې واخله، کوم ځای نه دی زنګ وهلی، پوښتنه دې وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو دې در سره کوم کال لري بند کړ؟
پریزای صاحب تاسو وګرانی سرجو سره سلامونه ډالي کوم. نور محمد پټان خیل د ایران څخه تاسو سره په لینک یم.
مهرباني وکړئ پټان خیل صاحب.
د نیلم سره په شتنه لرو چې د افغانستان کې د کوم ځای دی؟
ها.
او دا د څو کال دی چې دا تعلیم باندې شروع کړی دی؟ کوم د دې تعلیم کړی دی؟ اور د دې د دې کتاب وبښتنه جنلرو چې دا هغه کومه ځای پورې وي دا سره شو کړی کنه لري.
مننه پټن خل صاحب، ډیر زیات مننه. مننه تاسو نه چې په خبرونه کې زنګ وهلې. یو بل اوریدونکو پوښتنه مرخ خلص تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړي. السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا رادیو
امریکا غا آشنا رادیو د ځوان هلی خبرونه اوري، نوم دی واخله، کوم ځای نه دی زنګ وهلې، پوښتنه دی
وکړه. صفات الله رحمتي هم د کابل.
مهرباني وکي صفات الله خان، پوښتنه دی وکړه.
ما سلامونه تاسو ته ګران ملمت هم درنګ ټول اوریدونکو ته. ما پوښتنه دا ده چې یو خاغلی یوسف صاحب په دغه کتاب کې لکه د افغانستان په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې کوم جنگ دی یا جګړه ده، په دې اړه باندې دوی کوم برخو ته ډیره اشاره کړې ده؟ مثلا د امریکایانو لخوا چې دلته کوم ظلمونه شوي دي، بمباری، جګړې، یا همدارنګ د طالبانو لخوا چې کوم عملات شوي دي، نو په دغه جنگ کې دوی سره کوم قضاوت کړی، آیا بې طرفانه یې کړی دی او که نه فقط هغه رسمي شیان یا اوسنۍ هغه اداره چې کوم نظر لري په دغې باندې خبره کړي.
مننه مننه.
یعنی زما هدف دا دی چې
یو بے طرف کس په صفات باندې حالت څنګه چړل دي پوه شو لسته پختنه ما وخصل نه دی، بے طرف کس په صفات باندې ادا چې مثلا حالات ګوري یا په خپل سترګو باندې نه دا چې د چا طرف ونی سي حالات په کم ډول چړل دي. یوسف زای صاحب دوه وروډونکو مختلف پختنه درلودې، مېرمنې وکي صاحب. سم ده، ډېر مننه د دوه وروډونکو.
زه سوپر چولم به پختنه تعلق ته نه ز په پیښور کې لوشم، تعلیم می په پیښور کې کړی دی او دغه نه پس می بیا اندور چې کوم ډاکټره ده یا پی ایچ ډی زنه هغه مدلته کې د امریکا نه کړی ده، خو په افغانستان کې ډېر زړه درېم په دې کې څه شک نشته. دا دویم چې کوم پښتنه ده ډېره ښه پښتنه ده چې آیا دا بې طرفه لیکل ما کړی دی او که نه ما چې کوم نه د ادارې چې څه ویلي دي هغه ماته څو پورې چې د دغې پښتنې تعلق دی دا ما چې څومره ما مشاهده کړې ده پخپله چې څومره ما خلکو سره په خپله خبرې کړې دي نو دا هر څه چې څوم ما لیکلې دي نو ما چې څوم ماته چا ویلي دي نو ما نېغ په نېغه هماغه خبره کړې ده چې چا ماته څه ویلي دي. نو دا بالکل بې طرفه خبرې دي، څو پورې چې د امریکې د ظلمونو خبره ده یا د طالبان د ظلمونو خبره ده نو هغه ټول هر څه ما په دې کتاب کې لیکلي دي. خو زه به دلته کې دا خبره ضرور وکړم چې امریکایي چې کوم فوجیان ولته کې نو دا چې کوم څومره ځواکونه نو هغه کې به یو یا دوه یا درې یا پنځو کسانو به داسې چې هغه به د قصدن چې کوم دی نو داسې کارونه به کړي چې هغه د شرم باعث دي د امریکایي فوجونو لپاره. خو مونږ دا نه شو ویلی چې یاره د امریکې چې کوم فوجونه دي نو د هغوی لکه مقصد هم دا و چې هلته کې د تباهي راولي، نه مونږ به دا وایو چې د امریکې چې څومره همدغه کې فوجونه نو د هغې مقصد دا و چې افغانستان چې کوم دی هغه دې په خپلو خپو باندې ودرېږي.
بله، یوسفزای صاحب تاسو وویلی چې په کتاب یو برخه کې په افغانستان کې چې کومې طبیعي زیرمې دي د هغه په باره کې هم تاسو معلومات راټول کړي دي، دې باره کې یو څه معلومات ورکړي چې په کومو ولایتونو کې تاسو دغه معلومات راټول کړي دي، کومو ولایتونو ته تاسو خپل تللی یاست، هلته مو خپل په سترګو لیدلې دي معلومات هم راټول کړي دي.
افغانستان خوشحالي ده چې دا په دنیا کې یو داسې واحد ملک دی چې په دې کې هر قسمت طبیعي چې کوم ذخیره دي یا قدرتي چې څومره ذخیره دي هغه په دې کې موجود دي. په دې کې د اوسپنې او د تانبې او د سرو زرو کانونه هم موجود دي. په دې کې چې کوم دي نو ډېر زیاتې دریابونه او چینې هم موجود دي او په دې کې چې کوم دي د تیلو او د ګازو غټې غټې ذخیره هم موجود دي. داسې بل یو ملک هم نشته په دنیا کې چې په هغه کې دا درې واړه چې کوم قدرتي ذخایر دي دا په کې موجود وي. زه به تاسو یو څو مثالونه درکړم. اوس پنه چې کوم نه ډیر یو د دنیا د ټولو نه غټه ده، آسیا د ټولو نه غټه چې کوم ذخیره ده نو هغه د اوس پنه هغه په اجګه کې چې کوم په اردک ولایت کې د کابل نه قبلې لخته نو الته کې چې کوم نه اجګه کې د ټولو نه د اوس پنه د ټولو نه غټه امکان چې کوم نه غلطه موجود دي. دا شانتي مې سنک چې په لوګر ولایت کې د کابل نه لږ شانتي جنوب لخته الته کې چې کوم نه د تانبې د ټولو نه غټ کان موجود دي. دغه سید بغلان چې کوم ولایت ته پاره کې دوشي ولسوالی ده د کابل نه شمال لړخته او الته کې چې کوم دی نه د سرو زرو یو غټ کان موجود دی. دغه سې کوم وګورو نو په شبرغان په سرپول او په فریاب کې د تیلو او د غازو غټ غټ ذریعے موجود دي. خو د دې ټولو نه علاوه چې د افغانستان په جنوب کې په هلمند ولایت کې په خانشین ولسوالی کې یو ډیره غټه ذخیره موجوده ده چې په هغه ته مونږ په انګلیسي کې رېر ارث ایلیمنټس وایو
چې ډیر کم پیدا کیږي.
دا چې کوم دی بالکل صحیح ده چې دا چې کوم نه دا کمیابي مدني ذخیره دي چې په دې وخت کې صرف او صرف په چین کې موجود دي.
څومره معلومات په کتاب کې په دې راټول شوی دي چې دغه نمونه چې تاسو وخت سره اکثره ده دا سنمونه د چې فکر کوم په افغانستان کې هر یو کس د دې د نامه سره بلد اوریدلې دي ځینو کسانو لیدلې هم دي. تاسو خپل معلومات تر کومه هدا پر کتاب کرا ټول شوی د خپل شخصي د غسیم ته تللی اسې د معلومات هم چرخصي
د دې چې کوم دې ما په خپل چې کوم دې ما مشاهده د دې ټول کړی دي خصوصي تور باندې چې کوم د خانشینو له سوالیدا وانت کې چې کوم دا یو زوړ آتش فشان دی تل کې په خانشینو له سوال کې او دا د خپل انت کې تللی ما د امریکای قوا سره وانت کې په خپل دې ما مشاهده کړی دا او انت کې چې کوم دې دا زموږ د دې نمونې راغلی دا کنه پس دې مونږه ته دې کړي دي چې آیا په دې کې څه قسمه مدنیت چې کوم دی هغه موجود دی پکې دا ټول ما په خپل سر باندې لیدلی دی او دا او څه زینو کې داسې دي چې دلته کې زما زړه شاګردان دلته کې دی او ښه کار کوي او هغه چې کوم دی نو ماته د معلومات راکړي
او دا کوم ذخیره تاسو نمونه وحصل تر ډیره هدا پرې تر اوسه پرې په باندې کار هم نه ده شوی دا چې په خپل حال باندې پاتې دي صحیح ده
پدې کې بالکل چې پدې کې زیات تر داسې دي چې پاره کې کار په نه لشي بلکې هغه چې کوم فرانسوي او روسيانو چې څنګه کوم کار کړو دا غنه پس بیا په کار نه لشي بیا خو دا غنه پس جګړه شروع شو نو اوس پدې ته روسو کالو کې د امریکای چې کوم د مدني ذخیرو اداره ده نو هغه په لګ لګ اوس دی وخت چې کوم نه دا غنه نقشې جوړو شروع کړی دی او په کابل کې چې کوم اداره وا د د مدني سفرو نو هغه وسرور چې کنه بیا فعالیتي یو د کی اوس لګیا دي خلک کار کوي او د دې چې څومره هم د قدرتۍ ذخیره دي د دې اوس لګیا دي نقشې جوړیږي او په دې باندې رور چې کنه کار شروع کیږي خو ضروري خبره دی وخت دا چې د امنیت راشي او چې ترسو پورې امنیت نه وي راغلی تر هغه پورې دا چې کوم قدرتۍ ذخیره
دي د ذخیره به
همداسي نو موږ ګټه نه شو چې تاسو سره یو نمبر وایم نو هغه چې نه هغه د 3 ټریلیون ډالر وس دا که تاسو په دغه کې واړوي دغه
3000 میلیارډ ډالر
د دې مډیر غټ چې کوم رقم جوړ شي دا صرف چې کوم دا چې کوم داري ارت ایلیمنټس دي نو دا چې کوم دا 3 ټریلیون ډالر برابر دي خدای چې کوم نه زما کلام دی پرته دي او په دې وخت کې تر څو پورې چې امنیت نشته تر هغه پورې دې موږ غوډیم نشو ورولې
ګټه نه خسر شي ډیر زیات مننه درنودون کو د ځوان هلی خبرونه اوري د امریکا غږ آشنا رادیونه لیکوال اسم یوسف زای صاحب خبرونه کې زموږ سره ملما ده چې د افغانستان په اړه کې تازه کتاب لیکلی ده مختلف برخې د افغانستان د تاریخ او د افغانستان کې اوسنۍ وضعیت او د افغانستان کې راتلونکي او په افغانستان کې طبي زیرمې په دې اړه کې کتاب لیکلی ده تاسو هم کولای شئ خبرونه کې زموږ سره برخه واخلئ د استډیو شمیره ده 00120219113 بیا هم ورزو د 14 اوردونکو پوښتنه راغلو تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ نیم دی وخت کم نه دی زنګ وهلای پوښتنه دی وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
مخینو دی آشنا
رادیو آشنا د ځوان هلی خبرونه اوریا رادیو غږ در سره بند کې به پښتنه وکا
از فواد یوسف زای ما د کابل نتا سره تماس کی
مهرباني وکي یوسف زای صاحب
ما د محترم میلمنه دا یو سوال ده چې مونږ اصلي مشکل د افغانستان اصلی مشکل چې افغانستان کې ده موږ افغانان په څو قطبي بخشو ته وقفي شوې یو هر مملکت یوازې په یو قطب کې تړلې ده خو بدبختانه موږ افغانستان په څو قطب لکه د ایران کسان دلته په افغانستان کې کار کوي د پاکستان کار کوي د امریکای کار کوي د نور مملکت هم دلته افغانستان کې کار کوي نو موږ پرې دي چې دا خپل اساسي او خپل اصلي کارونه چې موږ د معدن استخراج د اوبو مهار او د نور مسایلو لپاره موږ دغه وخت نه پرېږدي بېدل لوي تفرقه بل اصلي مشکل د افغانستان نه چې تر اوسه پورې موجود ده او له مال نظره چې موږ کوم تعقیب پرې کړی د افغانستان اصلي او مشکل د افغانستان سنتي بنسونه دي او هر یو چې فتوی ورکوي موږ په هغه پسې روان یو لکه مخکې د طالبان په وخت کې موږ ته فتوی داسې و چې که چېرې د چا تاسو په تیاره کې ګرځئ تاسو الله سره جنګ کوئ مثلا ډاکټر نجیب په وخت کې موږ ته دا فتوی و چې تاسو کمونستان سره جنګ کوئ تاسو کافر یاستئ لکه چې موږ یو رهبر ویلی و چې ته په کابل نه د پیګم څو متره او خاوره ایسته کړئ بیا مونځ کېږي موږ اصلي مشکل په افغانستان کې د یوازینۍ چې موږ اصلي استدلال او اصلي تعلیم نشته چې موږ خپل اصلي مسیر ته انکو د ګرام ملمنه مو دا خوړی دا نه پېږم چې دا خپل کتاب کې دی کومه د اخلاص په افغانستان کې راځي دا لیکل او اصلي مشکل موږ په پاکستان لرو لکه نن چې موږ او تاسو ګورو ټول مطبوعاتي پر دې خبر ده چې افغانستان
کونار ولایت کې خورام بمبارد کړي هم راکټ ولې او په ما تیاری چې موږ مجاهدین صاحبانو په موږ باندې خرڅ کړي بیرته پر موږ باندې غوښمه استعمالي نو دا ما سوال او دا مې نظر ونو
ډېر ژته مننه ستاسو نه فواد یوسف زای صاحب چې خبرونه کړي برخه خسته خپل نظر در سره شریک ان شاء الله چې عاصم یوسف زای صاحب په باندې تبصره وکړي خو یو بل اوریدونکو پوښتنه هم راخلو دوی هم ډیر وخت انتظار استلید ستاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړي السلام علیکم صاحب مهرباني وکړئ صاحب خبرونه کې شامل یاستئ که غږ اوریا نوم دې واخله پوښتنه دې وکړه کنه موږ مجبور چې د بل اوریدونکو پوښتنه راخلو ستاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ فکر کوم چې تر څو اوریدونکو زما غږ نوري یوسف زای صاحب د فواد یوسف زای صاحب چې خبرونه کې زنګ وهلو نظر هم درلود پوښتنه هم درلود غواړو چې تاسو تبصره پرې باندې واخلو یو او بل هم دا ملي چې په اوسني وضعیت کې ستاسو معلومات شوی چې په افغانستان کې د خلکو اصلي ستونزې چې ولې جګړه ورځ په ورځ زیاتیږي یا د افغان ولس هغه د ژوندانه سطح نه ښه کیږي دلیل څه ده فکر کوي چې په افغانستان کې نا امنیتی خو د ټولو مشکل ده نور څه مشکلات تاسو په کتاب کې راټول کړی دي چې اوس وخت کې افغان ولس ورسره لاس او ګریوان ده
لومبه بس فواد یوسف زای صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه بیا وروسته د هغې ځواب هم هغه په خپله ورکړو هغه چې کومه پوښتنه وکړه نو هغه د هغې چې په دې وخت کې د ایران او د پاکستان او د امریکې خلک چې کوم دي نو هغه لګیا دي په افغانستان کې ګوتې وهي خو زه به د هغې نه دا پوښتنه وکړم چې آیا کوم داسې ملک دی چې هغوی چې کوم دی په یو بل کې ګوتې نه وهي د هر یو ملک چې کوم دی د هغې چې کوم هم طاقتور ملک دی د هغې کار هم دغه دی چې هغوی چې کوم دی په کمزوري ملک کې هغې ګوتې وهي دغه چې کوم دی پر روس چې کوم دی هغه په یوکرین کې لګیا دی ګوتې وهي دا شاندې هر یو چې کوم طاقتور ملک دی هغه کوشش هم دغه چې هغه نور چې کوم دی د زور د لاندې راوي دغه جواب دا چې ته به ځان ته خپل مضبوطه
سیاست بکې
بالکل تر څو پورې چې تا خپل ځان نه دی مضبوط کړی تر څو پورې چې ته په خپلو باندې نه ولاړ اوس چې ته چې کوم دی نو په یو ګاونډي هیواد باندې ته ستا ټول انحصار په یو ګاونډي هیواد باندې ستا په خپل ملک کې چې ستا یو پاپریکا نشته چې په هغې کې ته څه جوړ کړې او ستا چې کوم دی نو انحصار په یو ګاونډي ملک باندې دی نو آیا هغه ګاونډي ملک به په تا کې ګوتې وهي که نه به وهي اوس تر څو پورې چې ته په خپل خپو باندې ولاړ او د هغې دپاره د ټولو نه چې کوم ضروري څیز دی نو هغه دی تعلیم تر څو پورې چې هر یو افغان هغه تعلیم نه دی حاصل کړی او هغه چې کوم د اوسنی ماډرن چې کوم مونږ موجوده چې کوم تعلیم دی هغه نه دی حاصل کړی د تاسو وګورئ نو په تېرو څلوېښتو کالو کې د ټولو نه زیات چې کوم نقصان دی نو هغه چې کوم تعلیمي ادارې دي نو هغې ته شوی دی د دې یو لاسو کارلو کې د امریکای چې کوم خلکونه دغه کوشش دا او چې هغه چې کوم څومره ملته کې شوونځي دي او پونځي دي چې هغه چې کوم نه دغه تعمیر تر کې وکړي کوم ازیاتو دې نو کې دا وکړه چې هغه ته زیاته توجه چانه دا ورکړي که یو شوونځي چې کوم نه ملته کې موجود دی نو په هغه کې شاګردان نه دی راغلي که شاګردان نه غلي نو ملته کې استادان نشته نو دې تر څو پورې تعلیم ته توجه نه ده ورکړی شوی تر څو پورې چې یووالي ته توجه نه ده ورکړی شوی چې تاسو په خپلو کې چې کوم دی نو هغه تقسیم شوی یې نو د هغې خو به همدغه نتیجه وي چې نور خلک به دغه
یعنی یوسف زای صاحب دا شده چې مثلا ګاونډي هیوادونه یا نور هیوادونه خو به کوشش کوي چې د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر باندې په یو هیواد کې لاسوهنه وکړي او په هغه هیواد کې کوشش وکړي چې حالت دا رقم جوړ کړي چې هغوی خپله ګټه وسي خو خپله ولس ته هم پکار ده چې هغوی خپل ځان وپېژنې شعور وکړي د فکر نه کار واخلي د سوچ نه کار واخلي په خو بدو باندې پوه شي او یوازې د ګاونډۍ نه بلکې د نورو هیوادونو مداخله هم په خپل هیواد کې دغه د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب هم د یو څو تنو اوریدونکو پوښتنې د تر اخلو خبرونه ورستې شېبې دي مهرباني وکړئ ستاسو نوبته نوم دې واخله کم نه دي زنګ وهلې
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبره کې کمزنه صاحب پښتنه دوکا
زه علام خان له خوښنه خبرې لوم
علام خان پښتنه دوکا مهرباني
پښتنه احمد دا سړی نه حوال پښتنه غوځي کدا په خوراي د پاکستاني ماته بریښیو ک څنګه حال ده بل امه دا پښتنه دا کنه امریکایان چې غلي دي کنه کومي ظاهري چې زین دي دای دي موږ ټول افغانستان نه یوړلې یګه کوم ځای نه په پریوتل خاپاري لرلې مشنونه لرل ټول زاري ایو ټول میسي ایو لاشه ایو تارې راګل
ها
دا پښتنه ما ده
نو وسې چې وړل څه پښتنه دي چې ولې وړل کا باید نه وړي څه پښتنه ده
نو ځونه مړه تل هم ته پرې نه فرض کړه دا غنای وسره غلا ده پیسې ورکول ډالر ورکول اور مې هغه وکړل زینه وتو خیال خپار نه شي یو خلیا ورنستانه پرې خلو
موږ
د چه پاد نه دی په کوس
من نه علم خان چې خورونه کې زنګ وهلو یو بل اوردون په کتنم را خلوس تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ نیم دی وخت لا کم نه دی زنګ وهلې پښتنه دی وکړه مهرباني وکړو را امریکا غا آشنا را دیو دا د ځوان هلی خبرونه اوري ارزنه چې څنګه غوښله پښتنه دی وکړه
السلام علیکم
علیکم سلام
رایم زیر سپتا استا اوریدون که سلامونه اونه نکم شیر روان صادق هم دکلان
صادق سا مهرباني وکړي پښتنه مو کوي
اصلا دا سده چه دا ازهان پی تو پاشان شوی دی پا دا دیر شو پی زیدر شو کلونو که دا پردیو نظریات د خلکو په دماغو کې ځای نیولی دی که چېرې افغانان سره یو شي دا مشکلات به پیدا نه شي ځکه مخکې به په افغانستان کښې هر څوک چې به اوسېدل که هغه به هندو و که مسلمان به و که هزاره به و که ازبک به و پښتون به که هر څوک چې به و هغه به ځان ته افغان و اوس دا دغه دېرشو کلونو کښې د خلکو ذهنونه داسې دغه شو چې په تقسیم شو چې یو زه پلانکي تنظیم کړم بل زه پلانکي پالټۍ کړم بل پلانکي کړم په دې اساس دغه ستونزې رامنځته کړي چېرې دوی فکر وکړي او ګریوان کښې ښکته شي او ځان ته افغانان ووایي یو شي هېڅ وخت کښې دا ستونزې نه دغه کېږي خو د دې دپاره تدابیر نیول څه ډول تدابیر نیول په کار دي چې خلک همدغه لورې ته راسوخ شي او په دغه لار باندې قدم پورته کړي دغه مېلمنو نظر غواړم مننه کوم
مننه ستاسو نه شیر زمان صادق صاحب خپرونه کې زنګ وهلی یوسفزای صاحب اوریدونکي چې د خوست ولایت نه زنګ وهلی وه یو مهمې موضوع ته چې په افغانستان کې بیخي ډېره دا اشاره وکړله چې اوس هم دغه د دواړه خواو ته چې کوم پښتانه پراته دي هغه بې باوري د خلکو ترمنځ اوس هم موجوده ده په یو بل باندې باور لرل چې که چېرته مثلا څوک د افغانستان د ګټو د پېښور د منطقې یا مثلا دغه کوزي پښتونخوا خلک که چېرته د په افغانستان کې د پښتانه د حق غوښتنه کوي نو په هغه باندې تور لګېږي چې تا مثلا د استخباراتو دپاره کار کوي وغیره وغیره لکه د مخکې اوریدونکي چې زنګ وهلی وه اوس د دې اوریدونکو په پښتنو باندې هم یو تبصره وکړي بل دا چې د دغه دواړه قومونو ترمنځ د نږدېوالي دپاره آیا په کتاب کې څه لارې چارې تاسو څېړلي دي معلومات هم ورکړي دي
دا چې داسې څنګه دې دواړو دا پوښتنې وکړې نو لومړۍ خبره خو دا ده چې دا چې کوم د ډیورنډ کرښه ده نو دې چې کوم دی نو هغې اثرات پرېښي دي په دواړو اړخونو باندې د پاکستان طرف ته چې څومره پښتانه دي او افغانستان طرف ته چې څومره پښتانه دي نو که تاسو د افغانستان طرف نه پوښتنه وکړئ نو هغوی خو در سره اړو دوی مني نه هغوی خو پوهېږي چې دا پنجابیان دي وي دا پښتانه نه دي نه نو ځکه چې که تاسو وګورئ نو د هغې چې کوم اصلي وجه ده نو هغه دا ده چې د پښتو ژبه دواړو اړخونو ته مختلف ویل کېږي چې کوم پاکستان اړخ دی نو هغوی په پښتو ژبه کښې د اردو او د انګلیسۍ لفظونه په کښې ډېر زیات شامل شوي دي که چېرې دغه شانتې تاسو بل اړخ ته وګورئ نو په هغې اړخ ته په پښتو کښې د دری چې کوم لفظونه دي نو هغه په کښې شامل شوي دي دواړه اړخونه چې کوم دی نو هغوی یو بل ته د بې باورۍ په نظر باندې ګوري د دې دا هله حل کېدای شي چې کله مشران چې کوم دي رهبران چې کوم دی نو چې هغوی ټولې ذمهواري په خپل لاس کښې واخلي او هغوی داسې لارښودنه وکړي خپلو خلکو ته دواړه اړخونو ته چې هغوی دا ووایي چې دا چې کوم دی دا دواړه اړخونو ته دا یو بل جوړه دي دا صرف یو کرښه چې کوم دی نو هغه په منځ کښې راښکلې شوې وه او د هغه کرښې د وجې نه دومره په منځ کښې چې کوم دی دښمني دا ښه خبره نه ده دا د یو طرف دپاره هم دا ښه خبره نه ده نو چې تر څو پورې د دواړو اړخونو چې کوم مشران دي چې هغوی دا خبرې نه کوي نو تر هغې پورې دا مسله چې کوم دی دا نه شي حل کېدی
بلې مننه یوسفزای صاحب یوسفزای صاحب د خپرونې پاتې دي وروستۍ شیبې غواړو چې ستاسو هغه خبرې چې پاتې دي غوښتل هم په دې خپرونه کې وکړي هم غواړو چې واورو بل دا چې د حل لارې هم تاسو ویلی دي چې په افغانستان کې دا روان کړکۍ چې روان ده او حتمن تاسو ویلي چې د افغانستان راتلونکی کومه مهمه موضوع ته تاسو اشاره کړې ده چې په افغانستان کې هغه تطبیق شي په افغانستان کې هغه په واقعیت بدل شي چې بالاخره افغان ولس هغه رقم ژوند ولري چې د نړۍ نور هیوادونه یا د نړۍ نور ولسونه په ارامۍ او په سوکالۍ کې ژوند کوي چې بالاخره افغان ولس هم په دې نړۍ کې د یو وګړي په صفت باندې په ارامۍ او په سوله او په امنیت کښې ژوند وکړي
په افغانستان کښې تر هغې پورې امنیت نه شي راتلی تر څو پورې چې کوم دا دواړه ملکونه دي پاکستان او ایران چې تر څو پورې دوی لاس نه دی اخېستی د مداخلت نه تر هغې پورې په افغانستان کښې امن نه شي
نو څه کول ورسره په کار دي که دوی وایي چې موږ مداخله کوو او همداسې مداخله به روانه وي
چې دا تر څو پورې چې کوم عالمی چې کوم د نړۍ قوتونه دي تر څو چې هغوی په پاکستان او په ایران باندې دا زور نه دی اچولی چې تاسو په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدئ تر هغې پورې به دا لاسوهنه جاری وي. نو د نړۍ چې کوم ملکونه دي چې کوم امریکا ده کوم روس دی کوم نور داسې ملکونه دي او که تاسو وګورئ نو سعودي چې کوم دی د هغوی که تاسو د هغوی کردار ته وګورئ د هغه خو هم څه مثبت کردار نه دی که نه خپل مسلمان ملک دی او هغوی هم چې کوم دی په افغانستان کې ګوتې وهي دغه شانتې دغه چې کوم دی نو متحده عرب امارات چې کوم دی هغوی هم په افغانستان کې ګوتې وهي دغه سې ایران هم چې کوم دی تر څو پورې چې د هغوی په خپلو منځ کې هغه شخړې روانې دي لکه د ایران او د سعودي په منځ کې چې کوم دی یو غټه شخړه روانه ده د ډېرې مودې نه او هغه شخړه چې کوم دی هغوی استعمالي د افغانستان په ځمکه باندې تر څو پورې چې هغه اوس دې وخت کې لوغونې کمې راغلی دی د افغانستان د ایران او د امریکې په تعلقاتو کې لوغونې بهتري راغلی ده نو د هغې نه زه دا امید کوم چې هغوی به لوغونې کمې را شي په افغانستان کې د ګوتې وهلو نه خو چې تر څو پورې بل اړخ ته د پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې کوم مشکلات دي تر څو چې دغه نه دي حل شوي نو تر هغې پورې به دوی چې کوم دی نو خپلې جګړې همیشه دپاره افغانستان ته راوړي نو د دې ټولو د پاره د دې حل لارې چې کوم درنه هغه چې ستا مونږ یو اوریجنل حل وایو چې کوم د خېتې یو حل دی تر څو پورې چې دا د خېتې حل نه دی راغلی تر هغې پورې به افغانستان هم دغه شان وي او بیا په د دې نه پس چې کوم دی د افغانستان کې په دې وخت کې چې کوم تاسو څنګه وایي دا څومره مدنیات چې موجود دي نو زه دا وینم چې د دې مدنیاتو د کنټرول د پاره به چین بر ډېر زیات کوشش وي د چین او د هندوستان چې هغوی چې څومره دا مدنیت دي د هغې نه فایده اوچته کړي ځکه چې افغانستان ته په دې وخت کې په خپله فایده نه شي اوچتولی نو چې کله هم یو ملک د خپلو قدرتي وسایلو نه فایده نه شي اوچتولی نو نور خلک به راځي او د هغې نه به فایده اوچته وي دغه شانتې په دنیا کې ما په دې خپل کتاب کې د شلو بلکونو داسې مثال ورکړی دی چې هغوی د خپلو چې کوم وسایل دي د هغې نه فایده نه ده اوچته کړې او نور ملکونه راغلي دي او د هغې نه فایده اوچته کړې ده او دغه شانتې هغوی چې کوم هغه چې کوم ملک دی نو هغه په کې خوار زار شوی دی نو زه کوشش د افغانانو دا په کار دی چې هغوی چې کوم دی یووالی په کې را شي او هغوی په خپلو منځ کې چې څومره هم دا بې اتفاقي ده دا ختمه کړي دا اوس چې کوم دی دا دوه دغو شو ټول ټاکنې وشوې دوه انتخابات وشو چې د دې نه مو پوره فایده واخلي او دې نه پس چې څومره څوک هم راځي د هغه عبدالله صاحب راځي او هغه اشرف غني صاحب راځي چې ټول د هغې شاته ودرېږي چې ټول یو موټی شي او د هغې شاته ودرېږي نو تر څو پورې چې دغه یو موټی شوي نه دي یووالی پکې نه دی راغلی نو تر هغې پورې به خلک د هغې نه فایده وچتي نو دې وخت کې د ټولو نه اهم مهمه چې کوم خبره ده هغه دغه ده چې دا چې کوم دې وخت کې نه پسو کوم راځي چې ټول دغه په شابه
ده درېږي بله ډېر زیات مننه
نو درېږي خپل اختلافات چې کوم نه ختم کی او یو موټی شي
بله ډېر زیات مننه درنوندونکو د ځوان هلې په خبرونه کې زمونږ سره عاصم یوسف زای صاحب ملما و چې په افغانستان په اړه کې تازه کتاب لیکل دا د کتاب په اړه کې معلومات ورکړي یوسف صاحب ډېر مننه چې راغلي په خبرونه کې زمونږ سره برخه واخسته
تاسو هم ډېر مننه
درنوندون کو د ځوان هلی خبرونه هم د ځای پای ته رسیدي راتلونکي خبرونه پرې تاسو ټول په لیلا سپرم پاتې شپه مو نیک مرغه الله مو مل شه
نیمه شاعر د سند له شور باندې شعرونه خوشبن مدا شاعر د سند له شور باندې شعرونه یو سورې
خبر ہے